دا ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې زه احمد شبر ساسو کوربایم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو پر علت ولسمشر اشرف غنی ږغیدلی او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر ویلي دي چې طالبان به سولې ته مجبور کړو. د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او کسان چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري ځان منځوي کوي. په غزنی کې نش پېته وسلول طالبان وژل سوي. د روسیې او ناټو شورا به د پنځمې په ورځ په بروکسل کې غونډه وکړي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پودیسي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د دولسمې غونډې په پیل کې دا څرګندونې وکړې.
امروز شما به کابل مین
نن تاسې کابل ته راځئ چې د کرکې، نهیلۍ او تاوتریخوالي تر حملې لاندې دی. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیغام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي.
د دې دوه ورځنۍ کانفرنس عمده هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربتوب ترسره کیږي. افغانستان غواړي د ورېښمو لارې د پروژې له طریقه په اقتصادي لحاظ د سیمې له هیوادونو او اروپا سره وصل سي. د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله نه شپېته وسلول طالبان وژل سوي دي. د ولي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلول له تېرې شپې راهیسې د پوځي عملیاتو له کبله وژل سوي. د غزنی چارواکي وایي په اندړو ولسوالۍ کې پیل سوي عملیات لا هم ادامه لري. وسلوالو طالبانو بیا په اندړو کې د افغان سرتیرو د وژنې او د ولسوالۍ د محاصرې ادعا کړې ده. بلخوا د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼي ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو شپږویشت وسلوال وژل سوي دي. د ولي ویان عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له پنځو ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
تر دا مهاله د دې خطو په پایله کې څوارلس وسلوال طالبان، دولس داعش دا وژل شوي دي، اته داعش او پنځه وسلوال طالبان ټپن شوي دي، همداراز اته ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او څلور نور ټپیان دي.
د ننګرهار د ولي ویاند وایي نن له بې ځایه سویو کورنیو سره د عجلو مرستو لړۍ پیل شوه. د روسیې او ناټو شورا به د پنځمې په ورځ په بروکسل کې غونډه وکړي. دا په روان میلادي کال کې د دې شورا دویمه غونډه ده. د ناټو د سرمنشي دفتر نن ویل دغه غونډه به په افغانستان او اوکراین کې پر شخړو متمرکزه وي. د غونډې برخوال به د پوځي تمریناتو او سرحدي ګزمې په وخت کې د شخړو او ټکرونو د کمولو پر لارو چارو هم خبرې وکړي. وروسته له هغې چې روسیې په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا چاپه وزمه په غیر قانوني توګه په خپلې خاورې پورې زمیمه کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بېلتون غوښتونکو سیاسي، اقتصادي او پوځي ملاتړ وکړ. د مسکو او ناټو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوي دي. د ناټو او روسیې شورا اوله غونډه په مارچ میاشت کې په بروکسل کې سوې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي اسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته سفر خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسیږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تمسی. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبی آسیا ته خپل اورنۍ سفر پیل کړي. دوی به پاکستان او هندوستان ته هم لاړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. امریکا ته د ستنېدو پر مهال به ریکس ټیلرسن په جنیوا کې هم تم سي. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د سري صلیب نړیوالې کمیټې په دفتر کې لیدنې کتنې ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلرسن به را روانه جمعه بیرته واشنگټن ته ستون سي. د عراق دولتي پوزیانو او د کوردانو د عراق دولتي پوزیانو د کوردانو له پېشمرګه جنگلوی سره نن جګړه وکړه. دا په داسل کې د چې د عراق دولتي ځواکونه هڅه کوي د عراق د شمال په دغو سیمو کې چې کورد جنگلوی له داعش ډلې نیولې ځای پر ځای سي. دغه شخړه د کرکوک ولایت شمالي شارګوټي التون کوپرو ته څیرمه پر یو مهمه لار چې د اربیل د جنوب په 15 کیلومتره کې پراته ده سوي ده. اربیل د عراقي کوردانو د کورواک سیمه مرکز دی. دا جګړه په داسل کې چې درې اونۍ مخکې د کوردانو په کورواک سیمه کې د خپلواکۍ په اړه ټول پوښتنه وسوه چې بغداد غیر قانوني بللې ده. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي نړۍ باید د روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو ترمنځ پر ستراتیژیک ثبات له خبرو اترو د پام وړ نتیجو تمه ونه لري. سرګی لاوروف نن په مسکو کې یوه کنفرانس ته په وینا کې وویل د منځني واټنه اټومي توغندیو د مخنیوي تړون په ټپه درېدلي حالت سره مخامخ سوی دی. د علت دا وبله چې واشنګټن د خپلو هغو تړونو په اړه وضاحت نه دی ورکړی چې پکې ویل سوي روسیې له دې تړون څخه چې په 1980 کال کې ورباندې سلاسه یوه سرغړونه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل مسکو له دغه تړون څخه د واشنګټن د احتمالي سرغړونو په اړه خپلې اندېښنې لري.
دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. په تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د تروریستي بریدونو د زیاتېدو علت څه دی؟ ولسمشر اشرف غنی وایي
فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې.
د خبرونې په دوام به دا هم واورئ چې د سی آی ای مشر وایي طالبان به د سولې خبرو ته رامات کړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته روان دی او ویل کیږي چې د سفر یو هدف هم د طالبانو سره د سولې د خبرو دی. د غزنی اندړو ولسوالۍ ته له مرکز څخه مرستندوی ځواکونه په ځنډ رسیدلې دي. د سیمې ولسوال وړاندیز کوي
وزارت داخله کې وزارت دفاع کې امرجنسی شعبه باید ایجاد کړي چې هغه لزه کې هیڅ ځای ته هم البسه واښه ورسوي او هم مهمات ورسیږي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي تروریستي ډلې او ملاتړ کوونکي پوهیږي چې له دې وروسته له سختو فشارونو سره مخامخ کیدونکي دي. ښاغلی غنی چې نن د ورېښمو لار د ښاروالانو په 12 مناسته کې په کابل کې خبري کولې وویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپل له تباهۍ سره مخامخ دي. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم رسچال حاجی محمد محقق وویل هر وخت چې د سولې خبري ګرمې شي د دولت وسلوال مخالفان خپلو حملو ته زور ورکوي. له کابله اکرام الله اکرام راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تروریستان پوهیږي چې د جنگ په میدان کې افغان ځواکونو ته ماتې نشي ورکولای. خغلی غنی چې د جمعې په ورځ د ورېخمولار د خاروالانو په 12 مناسته کې خبري کولې یو وار بیا په وسلوالو مخالفینو د سولې غږ وکړ او ویل هغه تروریستي ډلې چې د افغانانو بربادي غواړي په خپل د تباهۍ سره مخ دي.
نن د افغانستان دفاعي او امنیتي قوا په هر سنگر کې سر ورکړي. فشار سته اما فشار ځکه ده چې هغه شبکې چې بربادي غواړي خپل تباهي ویني په دې پیږي چې پس له دې نه دوی او د دوی پلویان به سخت فشار لاندې دا دوی دي چې بایلودین کیدي نه موږ.
ښاغلی غنی وویل د تروریزم ملاتړ هیوادونه چې خپل پایښت د تروریستانو په ملاتړ کې ویني باید پوه شي چې په دې سره ځان منځوي کوي. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په ډلهیزو حملو کې سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د ملي اردو په یوې قرارګاه د ډلهیزې حملې له امله د افغانستان د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې د ملي اردو 340 سرتیري وژل شوي او 9 تنه نور ټپیان دي. له دې وړاندې د پکتیا په امنیه قومندانۍ د وسلوالو مخالفینو په ډلهیزه حمله کې د کورنیو چارو وزارت پر وینا 40 پولیس او 21 ملکیان وجل شوی او له 155 ډیر ټپیان شوی دی. د همدی ونی په وګدو کې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې هم د وسلوالو مخالفینو په حملو کې افغان امنیتی ځواکونو ته مرګ ژوبله واوخته. د حمله داسې محل پیل شو چې د افغانستان د سولې پاړه د عمان په مرکز مسقط کې سلور اړخیزه ناسته پیل شوې و. په ورته وخت کې د اجرایه ریاست دوهم مرستیال محمد محقق وای هر وخت چې د سولې خبرې ګرمېږي د دولت وسلوال مخالفین خپل حملو ته زور ورکوي. خغلی محقق د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل پر افغان ځواکونو وروسته خونړی حمله باید نړیواله ټولنه متوجه کړي چې تروریزم د نړۍ ورانون کې دی. د وای نړیواله ټولنه هم باید دې ته متوجه کړي چې د تروریزم خطر یوازې افغانستان ته نه رسیږي، بلکې کدا پدیده پراختیا پیدا کړي نو ټول انسانیت ترې متضرر کیږي. خغلی محقق همدا شان وویل چې که څه هم افغان حکومت د سولې خبرو ته ژمن دی، خو د وسلوالو ډلو پر ضد به له پوځي لارو هم ګټه اخلي. په همدې حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په ټول هیواد کې د حمله کولو په حال کې دي او معلومیږي چې افغان حکومت د خپلو سرتیرو د وینو بدل اخیستو ته ژمن دی. د دې وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل
په ټول افغانستان کې زموږ قوتونه د دښمن په ورکولو باندې د هغوی په سرکوبولو باندې بوخت دي. دا زموږ د سرتیرو د وینې انتقام دی او په څنګ کې د افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګول.
د ښاغلي وزیري په خبر افغان امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د طالبانو له حملې وروسته د غزنی داندړ ولسوالۍ د دې ډلې له وجوده پاک کړي. دې همدارزو ویل چې په دې عملیاتو کې د مخالف وسلوالو شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د سولې له خبرو سره یو ځای شي او کنه یو ځای کیشي وبه ځپل شي. بل لور ته د سیایي مشر وایي متحد ایالات به له ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. د دې ادارې مشر پرون په امریکا کې په یوه تحقیقاتي مرکز کې د څرګندونو پر مهال د خپل حکومت څخه وغوښتل چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د پټن ځایونو په اړه له اسلام آباد سره جدي خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکله.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر مایک پامپیو پرون وویل چې امریکا به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي څو وسلوال طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو له هغه مخکې پاکستان باید د دې ډلې وسلوالو ته په خپل قلمرو کې له ځای ورکولو لاس واخلي. پامپیو په واشنگټن کې د ډیموکراسیو د دفاع په نوم په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال زیاته کړه د سولې خبرې به تر هغه وخته نتیجه ورنکړي چې طالبان د جګړې په ډګر کې د بریا په تمه وي، د قبایلي سیمو له لارې پاکستان ته تګ راتګ وکړي او هلته پټنځایونه ولري. د خبرداری ورکړ چې په پاکستان کې د افراطي ډلو مرکزونه د منلو وړ نه دي. د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر لارو چارو د بحث لپاره د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین په ګډون د عمان په پلازمینه مسقط کې څلور اړخیزه غونډه جوړه شوه. په همدې ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر پوستو، دوه ورځې وروسته د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې پر امنیه قومندانۍ او د پولیسو پر تعلیمي مرکز، او د پنځشنبه په ورځ د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو خونړۍ حملې وکړې. د راپورونو له مخې په دې حملو کې له 130 زیات سرتیري مړه او شاوخوا 250 نور ټپیان شول. افغان چارواکو وویل د دوی تمه دا ده چې پاکستان د مسقط په غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د پراخو اقداماتو ژمنه وکړي، خو د افغانستان د خونړیو حملو څپو وښوده چې طالبانو د جګړه لار غوړه کړې ده. د سی آی مشر وویل که تاریخ زموږ لارښود وي نو له پاکستان څخه ډیره لږه تمه کیدای شي چې د تروریستي ډلو پر ضد په مبارزه کې به له امریکا سره همکاري ته لیوالتیا ولري. مایک پامپیو زیاته کړه چې امریکا د پاکستان د اوسنی چال چلند په اړه باید له دې هیواد سره جدي خبرې وکړي او ورته ووایي چې څه ډول سلوک وکړي. د پاکستان پر ضد د سی آی د مشر سرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغې ستراتیژۍ روښانه مثال دی چې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو سپارښتنه کوي. امریکایي چارواکي له ډېرې مودې راهیسې پر پاکستان انتقاد کوي چې افغان طالبانو او په تېره حقاني شبکې ته یې ځای ورکړی، خو پاکستان په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي دي او په ځواب کې وایي د امریکا د نوې ستراتیژۍ هدف دا دی چې د افغانستان په جګړه کې د پاتې راتلو په خاطر له پاکستان څخه د قربانۍ پسه جوړ کړي.
د سی آی ای رئیس خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې د ترهګرو د پټن ځایونو په خاطر له اسلام آباد سره جدي خبري وکړي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته روان دي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ننګرهار په خوشدانیو ولسوالۍ کې د دایښ او طالب وسلوالو ترمنځ جګړه روانه ده او د سیمې خلکو په خبره د دې جګړې له امله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته مجبوره شوې دي چې کډه شي. له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواره راپور لري.
په ننګرهار کې د خوګیانو قومي شورا وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې د وزیرو تنګي او شاوخوا سیمو کې د دایښ او طالب وسلوالو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې په خبرې د دې جګړې له امله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د خوګانو قومي شورا غړي سیف الله وزیر ازادي راډیو ته وویل چې د داعش او طالب وسلوالو خپلمنځي جګړه لغرونو کلو تر اخته شوې او له همدې عمله په سلګونو کورنۍ نور سیمو ته کډه شوې.
دا خلک لاندې ولستا سرایت کړي دي راکیوتی نه دي خو په دې نږدې غرو کې دي. دا د تنګي خلک او لاندې خلک چې د غړي د تقریبا په حدود 900 کورو کې ماجر شوې دي او دا جنجال وسم جریان لري. البته
وزیر وای تر اوسه حکومتي ځواکونو په جګړه کې مداخله نه ده کړې او نه هم بي ځای شو کورنۍ ته مرستې رسیدلي.
دولت خو تر اوسه پرې په نظامی حساب باندې کوم اقدام نه دی کړی. اوس کوالاړه د وزیرو تنګي په خوله کې دلته دی خواته پراته ده، څنګه په نامه یوه منطقه ده دلته پراته ده، خو داسې عملي کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی.
په ورته وخت کې د ننګرهار ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي امنیتي ځواکونو هلته نوې پوستې جوړې کړي او ډېر ژر به نظامي عملیات پیل شي او دا رنګه د سیمې خلکو لپاره یې هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې استولې دي
او ډېر ژر به هلته عملي اقدامات د عملیات پیل شي. تر څنګ لنن سهار رئیس کی زموږ بیلابیلو ادارو مرستې رسولې سیمې ته هغه کورنۍ ته هغوی راځي ځای شوي دي، هم د خوراکي توکو او هم د استوګنې په موخه د نورو غیر خوراکي توکو لیندې پل کړی دی، همداراز روغتیایي ټیمونه زموږ د سیمو ته رسېدلي دي.
د ننګرهار دولتي ادارې د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې جګړه کې د داعش او طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې تر څنګ 8 تنه ملکي وګړي وژل شوي او 3 تنه نور زخمیان دي.
په خوږیانیو کې د داعش او طالب جګړه روانه ده. د جګړې په یو بل ډګر کې د غزنی په انډړو کې د طالبانو محاصره ماته شوې ده. د دوشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د غزنی په انډړ ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو ډله ییزه حمله وکړه چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا 1 افغان سرتیری وژل شوی دی. البته دغه ارقام د ځینو راپورونو له مخې کم دي. له دې حملې وروسته په سیمه کې جګړې دوام وکړ، ځکه د انډړو د ولسوال محمد قاسم دیسیوال په وینا له مرکز څخه سیمې ته د اضافي ځواک په استولو کې ځنډ راغی. احمد تکل د انډړو له ولسوال سره مرکه کړې. محمد قاسم دیسیوال د مرکې په پیل کې وایي چې که مرسته پر وخت رسېدلې وای د دولتي ځواکونو تلفات به شي د اوسنۍ اندازې نه کم وو. که چېرې پوهاوی
د وخت رسېدلې وای د موږ تلفات ډېر کمېدلو. اوس د موږ تلفات هم تقریبا نه لپاره موږ شهیدان لرو او څوارلس نفره زخمیان لرو.
دا د کومې جګړې تاسو یادونه کوئ؟
دا وروسته له انتحاري نه چې دا درې ورځې جګړې دوام وکول دا د هغې جګړې خبره کوم.
پرته له دې چې د قواو ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو لخوا کمین نیول شوی و، نور لوجستیکي ستونزې د قواو د اکمال په برخه کې او د لوجستیک د اکمال په برخه کې کومې دي؟
لوجستیکي ستونزې همیشه موجود دي. د قواو د اکمال په دغه کې د مهمات و دي چې دغه ته لکه سره کوم تیز جنگ روان ده، په هغه اندازه باندې باید دوی ته مهمات ورسوي او په هغه اندازه باندې دوی ته البسه ورسوي، په هغه اندازه دوی ته عشه ورسوي. دلته ګوره موږ د عشې له ستونزو سره پرسنل مخ په مخ شو، له لوږې سره، له تندې سره مخ په مخ شو. قطع د اغوستلو کالي پاته نه شو خلکو ته، کمبلې او دغه شیان پاته نه شو چې کوم شی دی درلودلو، هغه په جنګ کې سره تخریب شو، خراب شو. او دغه دوه درې شپې چې دا پرسنل هم تیرې کړې، هغه یې په یخ کې تیرې کړې. نو په دې خاطر باندې چې جنگ صحیح مدیریت کې د دې لپاره د دې صحیح آمادګي ولري، په وزارت داخله کې، وزارت دفاع کې، امرجنسي شعبه باید ایجاد کړي چې امرجنسي شعبه په هغه لحظه کې هغې ځای ته هم البسه واښه ورسوي او هم عدلیه ورسوي او هم مهمات ورسیږي.
کله چې تاسو د مرستې غوښتنه کوئ، ورته وایي چې وضعیت په څه اندازه باندې جدي دی؟ مثلا د سقوط د ولسوالۍ د سقوط خطر شته، یا مثلا دوه درې ورځې موږ مقاومت کولای شو؟ دا وضعیت تاسو ورته تشریح کوئ؟
بله بله، بالکل بالکل، موږ دا تشریح کوو. لکه تیره ورځ هم تاسو شاهدان یاست چې ما په خپل د میډیا له لارې ټول وضعیت تشریح کړی دی. مصاحبې مې له میډیا سره کړې دي، دوستانو ته مې تلیفونونه کړي، وزیر صاحب د پاس سره تلیفون وغوښتم، یو هم اطمینان راته راکړو. ټول مقاماتو سره، له وکیل صاحبانو، د پارلمان سره، قومیش ګیرو سره، د والی صاحب سره، په
دې ټولو سره مخبري وکړې، مګر بیا هم په وخت مرسته ونه رسیده.
بالکل، موږ هم په دې باندې دا خبره کړې چې موږ ته باید مرسته په وخت ورسیږي. او سم دي لپاره تاکید کوو چې دا څه یې نن تیر شول، دا موږ ولیدل، بیا هم یو خپل کوشش کړی دا او کوشش کول دا چې نو وزیر صاحب دې په ټول شپه په تلیفون باندې را سره وصل ولو، اته له موږ سره پیلوټان د تلیفون لارې وغږول. زه په دې تر باور ووم ادارې ټول کوشش هم بیا هم وکاو، مګر موږ وایو چې نه، چټکوالی باید راشي، جدیت راولي په خپله اداره کې، د مسلو دپاره چې تر څو د تلفاتو او د مشکلاتو او د ضایعاتو مخه ونیوسي.
د غزنی د انډړ ولسوال محمد قاسم دیسیوال.
der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
ازادي راډیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. وړاندې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد ته روان دی، خو اوس به د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې واورو چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ماشین کې خپل پیغامونه ثبت کړي.
تاسو ژغ د ازادۍ پرڅپو
د خاص روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی جما په ان ضروری فرضی وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریبګرو منتریانو مداریانو د شمو اهدافو د سرته د رسیدو لپاره ځانونه قربانی او ښکار نکو.
دا تورخم د گیس نه تاسو سره په تماس کې یم. تاسو سلام، په دې تورخم کې د لانی د ډکی د تورخم د اول پاتک نه او تورخم گیټه پورې داسې یو شروع تالان غ شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي، خو کارا ما تیم دې د هر کوي لوټ هم در نه اخلي او بقایم در کوي وروره داسې ول نه خطر چې تورخم پر غټ گیټه پورې تقریبا شپږ واسه نه پاتک جوړ شي دي. نو د وزارت داخله نه غواړو د اشرف غنی نه غواړو چې وو ورو په تورخم کې ظلم یو چور چپاو ګډ دی.
دا سجی رډو د دوه تنو ریډونکو سرګندونی مو اوریدي. زموږ خبرونه په azadirado.com کې هم اوریدل شي. تکل شوی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریاض دوها اسلام آباد نیوی ډیلی او جینوا تخپل ورځنی سفر سرلنه نه پیل کړی. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلې ده. ویل کیږي چې په اسلام آباد کې به ریکس ټیلرسن له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې پر خبرو او د دې خبرو پر لارو چارو وشخیشي. دا خبره په کابل او بغداد کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال تایید کړه او ویل چې د ریکس ټیلرسن دا سفر اسلام آباد او نوی ډیلی ته خورا مهم دی. د دې سفر د جزئیاتو په اړه ملالی بشیر څخور.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په ویلامی کې راغلی چې د دغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر ریکس ټیلرسن په پریاس کې له سعودي چارواکو سره د یمن د شخړې او ایران په اړه خبري وکړي. دوی په پریاس کې د سعودي عربستان او عراق د حکومتونو ترمنځ د همکارۍ شورا په افتتاحیه غونډه کې هم ګډون وکړي. ټیلرسن به د خپل سفر پر مهال دوحه ته هم لاړ سي. دوی به په دوحه کې د قطر او امریکا له نظامی چارواکو سره د تروریزم پر وړاندې د ګډې مبارزې او همدارس د خلیج د شخړو او ایران او عراق په اړه خبري وکړي. وروسته به ټیلرسن د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبی آسیا ته خپل لومړی سفر ولري، چیرته چې به دی د ټرمپ د ادارې پر نوې ستراتیژي ټینګار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په اسلام آباد کې له لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو بحث وکړي. اعلامیه زیاتوي چې ټیلرسن به له پاکستانی چارواکو سره د جنوبی آسیا په اړه د امریکا د ستراتیژي په بریا کې د پاکستان د رول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو پراختیا په اړه هم خبري وکړي. افغانستان ته د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي وو چې دا سفر له طالبانو سره د سولې د خبرو او ډیپلوماسي په برخه کې مهم دی او څرګنده بسی چې د سولې خبرې څه نتیجه ورکوي. شاغلی خلیلزاد زیاته کړه،
وزیر خارجه امریکا خودش
به جنوب آسیا میره. دی وای په همدې ورځو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل د هند او پاکستان په شمول جنوبی آسیا ته ځي. فکر کوم سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سفر د دې فرصت ورکوي چې وګورو ډیپلوماسي څومره چانس لري. په نوې ډیلی کې به ټیلرسن د هندستان له مشرانو سره وویني او د ستراتیژیکو اړیکو د پیاوړي کولو او په هند پاسیفیک سیمه کې به د امنیت او پرمختیا په اړه خبرې وکړي. په جنیف کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوالې ادارې او نړیوال سره صلیب له کمشنر سره د نړیوالو بشري بحرانونو په اړه خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن راتلونکې اونۍ دوحه او اسلام آباد ته ځي او ټاکل شوې ده چې نن به ریاض ته ورسیږي. ریاض د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و. په دوحه کې د طالبانو دفتر دی او اسلام آباد هغه ځای دی چې کابل تورنوي چې له طالبانو سره مرسته کوي او افغانستان غواړي چې اسلام آباد طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. ویل کېږي چې د ریکس ټیلرسن د دې سفر پر مهال به په اسلام آباد کې له طالبانو سره د روغې جوړې پر مسلې خبرې وشي او ټاکل شوی ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې سفر پر مهال هند ته هم لاړ شي. د هند روابط او د هند اړیکې له افغانستان سره په روسیو کې وروسته تر دې هم زیاتې شوي دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډانالډ ترامپ په نوې ستراتیژي کې له هند څخه غوښتل شوي دي چې د افغانستان په چارو کې هلې ځلې زیاتې کړي او له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او همداراز امریکا په دې باور ده چې د دغه ستراتیژي له مخې چې هند کولی شي له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې کومکونه وکړي.
ازادي خبری مجله اوري.
اساسی راډیو په منځني سپدولس شپږ نیبي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم نیولای شي. د یو بهرنی مطلب راخلو، په مادرید کې د هسپانیا مرکزی حکومت اخیر د اپوزیسیون ډلو ملاتړ ترلاسه کړ او پریکړه وشوه چې په کاتالونیا کې پارلمان لغوه شي او د جنوري په میاشت کې نوي انتخابات ترسره شي. په کاتالونیا کې د ټاکنو هدف د نوي سیمه ییز حکومت جوړول او د خپلواکۍ لپاره د فشارونو کمول دي. جزئیات فرشتي جلال زوی پر راپور کې.
په اسپانیا کې د حکومت عمده اپوزیسیون سوسیالیستانو نن وویل چې د هغو فوقلاده اقداماتو ملاتړ به وکړي چې په کاتالونیا کې د مرکزی حکومت د واکمنۍ د ټینګیدلو لپاره په پام کې نیول کیږي. هسپانیا په اروپایي اتحادیه کې څلورم ستر اقتصادي قدرت بلل کیږي. په کاتالونیا کې د خپلواکۍ لپاره پیل شوې مبارزې د اورو بیا ټیټه کړې او په اقتصادي مارکیټ کې بے ثباتی جوړه کړې ده. د اسپانیا صدر اعظم ماریانو راخوی چې د کاتالان سیمه ییز حکومت په مقابل کې د کلک سیاسي دریځ خپلولو لپاره د سوسیالیستانو ملاتړ ته اړتیا درلوده، سبا له خپل کابینې سره غونډه کوي او په کاتالونیا به د مستقیم واکمنۍ پروسه پیل کړي. په اسپانیا کې د ډیموکراسي په ورستیو څلورو لسیزو کې اول وار دی چې مادرید د یوې خودمختار سیمې د حکومت د نسکورولو لپاره اساسي قانون ته مراجعه کوي او د بیا انتخاباتو غږ کوي. د رخوی حکومت په اساسي قانون 1552 ماده برحال کړي چې د اسپانیا مرکزی حکومت ته صلاحیت ورکوي چې کایو سیمه له خپل قانوني مسولیتونو سره سم چلند نکوي په مستقیم ډول یې تر امر لاندې کړي. د اسپانیا حکومت باید د خپل اقداماتو پریکړه لیک د رایګیری لپاره سنا ته واستوي. د اسپانیا مرکزی حکومت د کاتالونیا سیمه ییز ولسمشر کارلس پوجمونتا پرون د ورځې تر پای مهلت ورکړی و چې د خپلواکۍ له مبارزې تیر شي. خو پوجمونت ویلي چې که مادرید فشارونو ته دوام ورکړي د کاتالونیا سیمه ییز پارلمان به د خپلواکۍ لپاره راګیری وکړي. په کاتالونیا کې د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه د خپلواکۍ په اړه ټول پښتنه وسوه. د سیمې چارواکو وویل چې درایور کولو په شرایطو یوازې 43% خلکو په ټول پښتنه کې ګډون وکړ، خو د ګډونوالو 90% د کاتالونیا خپلواکۍ ته مثبتې رای ورکړي. د اسپانیا محکمو دا ټول پښتنه غیر قانوني وبلله، خو د کاتالونیا د سیمه ییز حکومت مشر کارلس پوتمونت وویل چې ټول پښتنه یې قانوني او د پایلو منلي الزامي دي. اروپایي اتحادیه په دې مسله کې له مداخله ډډه کړې ده او ویلي دي چې دا د مادرید او بارسلونا ترمنځ یو بحران دی چې باید په خپلو کې حل کړي.
د دې خبرې مجلې روسیو ته رسیدلې. په روسیو کې یو په زړه پورې مطلب لرو. قیر سړک چې تور سړک او پوخ سړک هم ورته وایي، کله ناکله چې زوړ شي بیا رغول یې ګران وي. په دې اړه له اسمت څاروان اورو.
په نړۍ کې د سړکونو البته پخو یا قیر سړکونو پر ترمیم ډېرې پیسې لګول کیږي او تر ټولو بده یې لا دا ده چې عموما پینه شوی ځای ډېر دوام نه کوي، ځکه چې شنک او شیر کیږي. په بریتانیا کې څیړونکو د سړکونو د درزونو د ترمیم لپاره یوه نوې طریقه موندلې ده. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور پر اساس بریتانیایي څیړونکي توانېدلې چې د سړکونو درزونه د لمرګلې د غوړو په وسیله ترمیم کړي. عموما په قیر یا اسفال سړکونو کې درزونه په کندو کپرو بدلی شي. د نایټینګهام پوهنتون انجینران چې دا طریقې اختراع کړې وایي چې د لمرګلې غوړي سړک نه شوی کوي، بلکې له قیر سره مرسته کوي چې په خپله ترمیم شي. په دې ازمیش کې د لمرګلې جامد غوړي یا کپسولونه له قیر سره ګډ کړئ شول او وروسته څرګنده شو چې دا ماده د قیر درزونه او چاکونه له منځه وړي. د دوی په باور د مرګولې پر غوړیو د بریتانیا د انګلستان یا انګلند سړکونو درسونه د کال 80 میلیون پاونډ لګښت اړتیا لري، چې دا په نسبی ډول ډیره ارزانه لار ده. د های ویز انګلند کمپنی چې پر دې چیرنې پنګونه کړې ده وایي چې په 50 کلونو کې به د انګلستان په ټولو سړکونو کې د لمرګولې له غوړیو کار واخلي.
له همدې مطلب سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسیده. په بلې خبري مجله کې فرشتنګاله تاسو سره د استودیو ته بخیر راغله.
تشکر احمد چې برخستانه باشین. شامتان بخیر.